شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو قربم. السلام علیکم. خبرونه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن سرپرست وزیر حمید الله خونزاده د پنځو هیوادونو له چارواکو سره د خبرو لپاره ازبکستان ته تللی. د راپورونو له مخې اخونزاده د روسیې، بیلاروس، پاکستان، قزاقستان او ازبکستان له استازو سره د یو ګډ شپږ اړخیز دهلیز رامنځته کېدو پر مسلې خبرې کوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون چهارشنبې وویل چې اخونزاده د روسیې او بیلاروس له چارواکو سره له دوو هیوادونو سره د افغانستان د ترانزیت د پراختیا په اړه خبرې وکړي. هغه همدارنګه د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر له ځانګړي استازي سره هم کتلي او د لویو لارو له لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت د زیاتوالي په اړه ورسره خبرې کړې دي. په دې اړه چې آیا ازبکستان ته د ښاغلي اخونزاده په دې سفر کې کومې مشخصې موافقې هم شوي کنه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د قزاقستان د ستراتم رسچال سریک جومانګرین او د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د ریل پټلۍ د جوړولو په اړه خبرې وکړې. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې ښاغلی جومانګرین چې چهارشنبه کابل ته رسیدلې له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې ویلي چې قزاقستان چمتو دی چې د صنعت، لوړو زده کړو، معارف، روغتیا، بانکداری او حکومتولۍ په چارو کې د الکترونیکي سیستم په برخه کې همکاري وکړي. په دوام کې دغه راز ویل شوي چې په دغه کتنه کې د مختلفو سیاسي، اقتصادي، تجارتي، ترانزیټي او له قزاقستانه د ترکمنستان او افغانستان له لارې پاکستان ته د اوسپنې پټلۍ د جوړولو پر مسلې هم خبرې وشوې. د جرمني فدرالي څارنوالي وای و بهرني اتباعي په جرمني کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه لپاره د حملو په پلانولو رسمن تورن کړی دی. د ادارې پرون چهارشنبه وویل چې دغه وطنه د تاجکستان، ترکمنستان او قرغزستان اتباع دي. پر دوی تور پورې شوی چې په جرمني او د لویدیځو اروپا په نورو برخو کې د پراخو حملو پلان درلود. د جرمني د څارنوالي دفتر ویلي تورن کسان چې په 2022 کال کې په اوکران کې د جګړې له پیلېدو وروسته د اوکران له لارې جرمني ته رسیدلي وو د تیر کال په جولای میاشت کې نیول شوي دي. ویل شوي چې دوی د اسلامي دولت ډلې یا داعش له خراسان څنګه سره چې په افغانستان کې په حملو سربېره تیره میاشت په ماسکو کې د خونړۍ حملې مسؤلیت واخیست اړیکه ټینګه کړې وه. د غرض ویل شوي چې دوی په هالنډ کې له یو شمېر نورو کسانو سره یوه تروریستي څانګه جوړه کړې وه. د خیبر پښتونخوا د خیبر سیمې په بره باړه کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو چاودنه شوې چې لښ تر لښه 15 سرتیري ټپیان کړي دي. په خیبر ضلع کې د ملیشه ځواک په چارواکي د خپل نوم پټ ساتلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته د دې پیښې تایید وکړ او څرګنده یې کړه چې پرون د فرنټیر کور د 116 کنډک پر کاروان د سړک د غاړې بم چاودلې. د دې چارواکي په وینا په ټپیانو کې درې جګپوړي افسران او 12 سرتیري دي چې د درملنې لپاره روغتون ته رسول شوي دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر ډېره مچا نه دی منلی. حماس د اسرایلی ارخمل ویډیو خبره کړې چې په هغه کې هغه د اسرایل حکومت د خپل اتباعو په نخوندې توپ تورنوي. تر اوسه نه ده څرګنده چې حماس چې متحد ایالات او اروپای ټولنه یې د وی ترګر ډلې په توګه پیژني د دغه ارخمل شوی څلور بشکلن اسرایلی دغه ویډیو تر کومو شرایطو لاندې ثبت کړې ده. د اسرایل رسنیو ویلي چې دغه ارخمل د امریکا او اسرایل دوه ګونی تابعیت لري. د اسرایل حکومت وایي تر اوسه نه پوهیږي چې څومره ارخمل ژوند دي، خو د هغوی شمیر له سلو نه تر 130 پورې اټکل شوی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د پاکستان ویران مشرانو په افغانستان کې د ترهګر ډلو فعالیتونو او موجودیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د چارو شنونکي شفیق هم درد وایي.
په دې کې شک نشته دی چې د ایران د پاره داعش او د پاکستان د پاره ټي ټي پی لوی ګواښونه او خطرونه دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
د زیات ورختونو لامل دنګام ولسوالۍ مرکزی بازار ته خوړ یا سیلاب راخوته او چې دکاندارانو کیبینونه یې تخریب کړل.
د خبرونه لوی برخه ازادي راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې پکې د نصر نقد لرو، هم د شعر نقد او شعرونه.
ببرې دې پکې ورکړ دې بارخو شمو تورو تموس کوي د شنه خار دې کلیزه ولایلو.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ایران او پاکستان په افغانستان کې تروریستي سازمانونه د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ وبلل او ټینګار یې وکړ چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې به په خپلو کې همکاري پراخوي. په هغه ګډه اعلامیه کې چې پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د سفر په پای کې پرون خپره شوه، همداراز ټینګار شوی دی چې په افغانستان کې دې په بنسټیزو پریکړو کې د ټولو افغانانو ونډه پراخه او زیاته شي. تفصیل په دې راپور کې.
ایران او پاکستان د یو سولیز متحد ملي حاکمیت لرونکو او د خپلواک افغانستان په توګه د دې هواد پر مختګ لپاره خپل ژمنو یو ځل بیا ټینګار وکړ، خو په دې هواد کې تروریستي سازمانونه د سیمې او نړۍ امنیت جدي ګواښو بلل. دواړو هیوادونو په هغه ګډه اعلامیه کې چې پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د درې ورځني رسمي سفر په پای کې پرون چهارشنبه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې ویلي دي، دې ته په پام چې په افغانستان کې موجوده تروریستي سازمانونه سیمه ییز او نړیوال امنیت جدي ګواښ دي. دواړو لورو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او امنیت په برخه کې د همکارۍ پر زیاتوالي او د ترهګرۍ په وړاندې یوې متحد جبهې ته د پراختیا ورکولو لپاره په خپل چمتووالی یو ځل بیا ټینګار وکړ. که څه هم په اعلامیه کې په مشخص ډول د هغو ترهګرو ډلو چې د دواړو هیوادونو په وینا په افغانستان کې حضور لري او د سیمې او نړۍ امنیت ګواښ بلل کیږي نمونه نه دي اخیستل شوی، خو اسلام آباد تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله د پاکستان امنیت او ثبات جدي ګواښ بولي. هغه ډله چې د اسلام آباد په وینا پر افغانستان واکمنو طالبانو ورته پناه ورکړې او د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه سرته رسوي، هغه ادعا چې طالبانو په کلک رد کړې ده. د افغانستان بلګاون ایران بیا د اسلامي دولت دلی د خراسان څنګه لپلو چې په افغانستان کې د طالبانو په څ باندې دوه نیم کلن واکمنی کې د ډیرو خنړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او همدارنګه په 13 جنوري میاشت کې د ایران د قدس ځواکونو د قومندان قاسم سلیمانی د اتلین په مراسمو کې د ځان وژونکو بریدونو مسؤلیت اخیستی ډیر اندېښنه لري. په دې اړه مو د سیاسي چارو د شنونکي شفیق همدرد نظر وپوښت چې آیا تهران او اسلام آباد د همدغو دو ډلو ګواښ ته ډېر اندېښمن دي او که نور ډلې هم شته؟
په دې کې شک نشته دی چې د ایران د پاره داعش او د پاکستان د پاره ټي ټي پي لوی ګواښونه او خطرونه دي، لیکن په تیرو تقریبا 15 کلونو کې د پاکستان او د ایران حکومت داسې پالیسۍ او ستراتیژۍ جوړې کړې وې چې په ترس کې په دغه دواړو هیوادونو کې لږکي تر ډېر فشار لاندې وو او اوس دغه لږکي د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره هم مبارزه کوي. نو که څه هم دوی په لویه کې دغه پړه پر دغه دوو ډلو ورچوي، لیکن په اصل کې د دغه دواړو هیوادونو دغه ستونزې چې دي که د امنیتي لحاظ دي که د سیاسي لحاظ دي، هغه په کور د ننه کې دي. دوی د استبدادي پالیسیو له امله ډیر خلک له مشکلاتو او ستونزو سره مخ کړي دي.
په دې وروستیو کې په ایران او پاکستان کې د جیش العدل او جند الله ډلو چې دواړه هیوادونه د ځان لپاره ګواښ بولي د فعالیتونو زیاتېده. تهران او اسلام آباد دې ته اړ کړل چې یو د بل په خاوره کې د دغو ډلو اړوند ځایونو باندې مستقیم بریدونه وکړي. د ایران او پاکستان په ګډه اعلامیه کې که څه هم د دواړو هیوادونو په خاوره کې د کومو مشخصو ترهګرو ډلو یادونه نه ده شوې، خو دواړو لورو د ترهګرۍ د ټولو بڼو د غندنې تر څنګ ویلي چې ترهګرۍ د سیمې سولې او ثبات ته ګډ ګواښ او د سیمې د پرمختګ په وړاندې لوی خنډ دی. ایران او پاکستان همدارنګه په سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د سیمه ییزو او نړیوالو هڅو د همغږي کولو یادونه کړې او په دې برخه کې د موجوده سیمه ییزو چوکاټونو یا فورمونو په مثبت ونډې ټینګار کړی. په اعلامیه کې د افغانستان د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته د درناوي تر څنګ دواړو لورو دا منلې چې په اساسي پریکړو کې د افغانانو د ټولو قشرونو د ونډې زیاتېدل به په دې هېواد کې د سولې او ثبات له لا ټینګښت سره مرسته وکړي. ایران او پاکستان چې د شانګهای د همکاري د سازمان غړي هم دي، همدارنګ له افغانستان سره د شانګهای د همکاري د سازمان د تماس ډلې د فعالیتونو د ژر پیلېدو پر اهمیت ټینګار وکړ ترڅو په سیمه کې د ثبات د ساتلو او د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره هڅې سره همغږي شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ایران او پاکستان د دغې ګډې اعلامیې په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د دا ډول څرګندونو په وړاندې په غبرګونونو کې ویلي چې افغانستان اوس امن دی او هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د دې هېواد له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي او په واک کې نورو افغانانو ته د ګډون په اړه غوښتنې هم رد کړي او هغه د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په مشرۍ د پلاوی په دې سفر کې چې پرون چهارشنبه پای ته ورسید دواړو لورو موافقه وکړه چې د دوه اړخیزې سوداګرۍ او اقتصادي اړیکې به پراخوي او تر راتلونکو 50 کلونو پورې به دوه اړخیزه سوداګري 10 میلیارد ډالرو ته لوړه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې ایران او پاکستان په افغانستان کې تروریستي سازمانونه د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ وبلل او ټینګار یې وکړ چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې به په خپلو کې همکاري پراخوي. دواړو هیوادونو همدارنګه په خپلو کې د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا په برخه کې هم د خپل منځي همکاریو د زیاتوالي خبره کړې. خو پوښتنه دا ده چې په دغه حساس وخت کې چې د ایران او اسرائیل ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی، د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پاکستان ته د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په هدف سفر کړی او که په سیمه ایزه کچه تهران نورې اندېښنې هم لري. د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد په دې اړه وایي.
د ایران د ولسمشر ناڅاپي سفر پاکستان ته که څه هم په مشترک اعلامیه کې دوی دا خبره کړې ده چې د منطقوي اقتصادي او امنیتي همکاري به ډیریږي، لیکن فاصل کې د ایران اندېښنه دا ده چې کپراتون کې د دوی ستونزې د اسرائیل او امریکا سره ډیریږي، نو دوی ته به د گاونډي د خوانه څه خطرونه متوجي په ځانګړې توګه د پاکستان نه، ځکه پاکستان په تیر کې د امریکا متحد پاتې شوی او اوس یې هم په منطقه کې داسې مزبزبه پالیسي ده، او د بل طرفه پاکستان د سعودي عربستان ملاتړی او ملګری دی، او د رئیسی تر سفر وړاندې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته سفر کړی و. نو په منطقوي لحاظ باندې ځینې تغیرات او تحولات په منځني ختیځ کې او په دغه خطه کې را روان دي. ایران د دین اندېښنه لري او واړی په ډیپلوماټیک او په خبرو د لارې دغه خپل ګاونډیان متقاعد کړي تر څو پورې کپراتون کې کې دوی ته کوم خطر متوجي کیږي چې د دغه هیوادو د خوانه نوي. د ایران اندېښنه هم دراز له عراق نه هم ده او له ترکیه نه هم ده، خو چون چې هغه به عراق یا هم تر یو حده پورې خپلې نیابتي ډلې لري او ترکیه هم د سیډیره دغه ترهګریزو مسایلو کې فعال نه ده، نو لوی اندېښنه به د ایران د پاکستان نوي چې کپراتون کې کومه مسله جوړیږي، نو کېدای شي د پاکستان د لارې نه ترهګر ایران ته نفوذ وکړي او د مختلفو ډلو په نامه باندې دلته د استخباراتي کړي اهداف چې دی په مخ ته یوسي، نو دا د ایران اندېښنه ده او پاکستان هم په دې کې خپلې منطقوي او اقتصادي ګټې ویني.
د سیاسي چارو شننونکي شفیق همدرد.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په منځني سپد دوله شپږنوي په ټوله افغانستان کې اوري. ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام لرو. د کونړ ته دنګا ملسوالي بازار تر سوې دی. د ورشتون او سیلون له عمله یو شمیر مالونه خراب شوی او یو شمیر خلکو نورو خوندي ځایونو ته لیږدول دي. د سیلون له کبله د دانګام لاري او یوان د ذکر هندي سمځک هم خراب شوی. د دانګام د بازار هټیوال له چارواکو غوړي چې سنادي دیوالونه ورته ودان کړي چې پر راتلونکي کې له ورته سندو سره مخ مخ نشي. تفصيل په دې راپور کې.
د دانګام ولسوالۍ د مرکزی بازار یو تن هټیوال فضل الرحمن ازادي رادیو ته ویل د بازار ګڼ دکانونه یې د خوړ پر غاړه باد شوی دی او د استنادي دیوال د نشتون په وجه په تیرو او روانو بارانونو کې ورته زیات مالی زیانونه وختی دي.
د زیات ورختون لامل دانګام ولسوالۍ مرکزی بازار ته یوند از خوړ یا سیلاب راخوته او چې دکاندارانو کې بینونه تخریب کړل او یو شمیر دکاندارانو خپل سوداګان خوندي ځین ته انتقالول چې د باران او د ورخ لامل سوداګان خراب شوي.
د دانګام ولسوالۍ نور اوسیدونکو هم وايي ورختونو او سیلابونو کرهنی زمکی باغونه سربندونه سرکونه او کورونه ویجاړ کړي. حاجی نثار احمد او بختاج
سیلابونه راغلي دي، خلکو تب کې درانه مالی زیانونه وختري، عمومي سړک په خراب شوی دی او همدارنګ کلو ته کوم پرای سرکونه غزيتي دي هغه هم خراب شوی دي. د خړونو د غاړې زمکه چې دا هغه په مکمل ډول وړي دا او پسلونه سیلابونه ځان سره وړي دي. همدارنګ د خلکو کورونه نړېدري دي، د چوپانانو کوم باندې چې هغه تخریب شوی دي، ډیر زیانونه خلکو ته وختي دي.
د دانګام د ولسوالۍ زیات شمیر کورونه شوی او سرکونه په بشپړ ډول تخریب شوی دي. په سلګونو جریب ازمکه د سیلابونو له عمله په بشپړ ډول لمنځه تللی او د دانګام مرکزی بازار چې اوس مهال دی او شدید ناورین سره مخامخ دی، سیلاب پر راغلی دی.
د دانګام اوسیدونکو هټیوال په یو خل له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې نورو زینو کې ځانمنو شو کسانو سره د مرستې ترڅنګ باید د دانګام بازار ته یو استنادی دیوال جوړ کړي، بیا هم بختاج
چیر دغه سیلاب مخه ونیول شي نو بازار په تخریب او لمنځه ولاړ شي. نو بازار چې کومه ډیره سودا نه په بشپړ ډول خارج شوی دی، بازاریان خپل سوداګان نور ساحو ته انتقال کړي دي او بازار د شدید ناورین سره مخامخ دی.
په کونړ کې د ټولګټو چار ریاست چارواکي بیا وایي د دانګام له بازارې د خپل شته وسایل او ولسونو په همکارۍ اوس مهال د اوبو مخاړه بلې او په راتلونکو کې هڅې کوي چې د بودیجې پیدا کولو په صورت کې استنادي دیوال هم جوړ کړي او تل لپاره د سیلاب او د خوړ له ګواښ وژغوري. د کونړ دانګام ولسوالۍ د مرکزی بازار او د کلي اوسیدونکو په داسې حال کې د زیاتو ورښتونو او سیلابونو لامل ورته دا وخت مالی زیانونو څخه شکایت کوي چې د کونړ په نورو سیمو کې د کوټو او دیوالونو غورځېدو او سیلابونو لامل دوه ډیر شتنو ته مرګ ژوبله وختي و. د اسلامیک ریلیف مؤسسې لخوا په خپور شوي راپور کې ویل شوي چې بارانونو او سیلابونو د افغانستان ډیرې سیمې ځپلې، نږدې 200 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې، درې نوي زره هکتار کرهڼیز ځمکه یې ویجاړه کړې او تر 900 پورې کورونه یا په بشپړ ډول ړنګ کړي او یې جزوی زیانمن کړي دي.
د امریکا ولسمشر له اوکراین، اسرائیل او تایوان سره د 15 میلیارډ ډالر مرستې لایحه توشیح کړه. ولسمشر جو بایدن ویلي چې د مرستو دغه بسبه د امریکا او نړۍ د امنیت لپاره د امنیت د لاټینګشت سره مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې
له اوکراین، اسرائیل او تایوان سره د نوې مرستو لایحه چې د امریکا د کانګرس دواړو جرګو تصویب کړې و پرون چهارشنبه ولسمشر جو بایدن هم توشیح کړه. د دغه 15 میلیارډ ډالر بستې 16 میلیارډ ډالر اوکراین ته ورکول کیږي چې د روسیې د یرغل په وړاندې له ځان څخه دفاع وکړي. جو بایدن د غرض له اوکراین سره د 1 میلیارډ ډالر سمدستي پوځي مرسته هم تصویب کړه او ویل چې دغه پیسې به په 2 ساعتونو کې ولېږدول شي. بایدن د دغو مرستو تصویب د امریکا او نړۍ لپاره مهم وباله او ویل
I just signed into law the national security package that was passed.
دمرستو هغه بستمه چې د اونې په پای کې د استاذ جرګې تصویب کړی او پرون سنات تصویب کړه او شیکړه. دمرستو دغه بسته امریکا او نړۍ خامن کوي، همدارنګه له نړیوالو سره د امریکا رهبری چې ټول پرې امپودي ثابتوي، د امریکا له شریکانو حیاتي ملاتړ کوي ترڅو وکول شي خپل حاکمیت د ګواښونو په وړاندې خپل ځان دفاع وکړي. له اوکراین سره د 16 میلیارډ ډالر مرسته به د هواد هوایی مدافع توپچی پوځي وسایل او مختلفو وسلو په برخه کې د هواد ولټیاوی زیات کړي. په دغه بسته کې 16 میلیارډ ډالر هم له اسرائیل سره د هواد زواکونو او خپل ځان د دفاع لپاره ځانګړي شوی دی. همدارنګه 1 میلیارډ ډالر هم په غزه کې چې د اسرائیل پراخو حملو سره مخامخ ده د بشری مرستې لپاره ځانګړي شوی دی. بایدن ویلی اسرائیل باید دا مسله چې بشری مرستې له ځنډ او خنډ پرته په غزه کې فلسطینیان ترسیږي یقیني کړي. کته متحده ایالاتو په کراتو له اسرائیل څخه غوښتنه دي چې غزه ته د بشری مرستو مخاونې نسی خو داسمه په بشپړه توګه د اسرائیل لخوا کلا بند شوي. په دغه نوې مرستو کې له تایوان سره هم مرستې په پام کې نیول شوې دي. کته هم مخکې ویل شوی چې متحده ایالاتو له تایوان سره د 8 میلیارډ ډالر مرسته تصویب کړي، خو د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې 8 میلیارډ ډالر هغه پیسې دي چې د تایوان په شمول لری ختیس کله چین سره د مقابلې په هدف د متحده ایالاتونو د لومړی توبونو برخه ده. د امریکا لخوا د غیر نوی مرستې په تصویبې دوسره چې په کانګرس کې بهیر ډیر ځندیدلې وو، د مرسته اخیستونکو هیوادونو په تیر د اوکراین چې سخت د دغه مرستې لار څارله اوږد انتظار پاتې ورسو.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامون. په دې ادبي مجله کې د کتاب نړیواله ورسلمان شو.
د مطالعې عمل د پوه نه پوه انسان ترمنځ توپیر وشي. اصلا مطالعه ستاسو او د نړۍ د سترو پوهانو ترمنځ واټن له منځه وړي.
په کابل کې مو د یو نوي کتاب له چاپ خبرو چو پکې د استاد حبیب الله رفیع ژوند او آثار ته کتنه شوې.
د استاد پکې 209 آثار معرفي شوې دي چې 100 ودې چاپ دي او 200 نشته.
ریحان ببری پر دې شعر نقد لرو.
ببری دې پکای ور کړ دې بارخو شمو تورو تموس کوي د شنخار دې کلیزا ولایلو.
د انزورګر شاعر عمان نیازی یو شعر هم لرو.
یا د خپل تصادف د کیسې پای راهکاریږي نه خو اورم دې لورایا.
او د واتساپ لاري مو د نصر د یو گروپ لاله زلو خبرو.
تر دا مهاله تقریبا تر 1500 اخواته کسانو شرکت کړی ده.
د اپریل در وشتمه د کتاب او کاپی رائټ نړیواله ورسته د جنو په باور کتاب د تیری او راتلونکو زمانه ترمنځ د پلا حیثیت لري. دا چې کتاب نسلونه سره وصلوي او د کلتورونو ترمنځ د اتصال کړی ده. د کتاب نړیواله ورځ د کتاب د صنعت د درې برخو ستایل دي. د کتاب خبرونکي، کتاب پلورونکي او کتاب ساتونکي یا کتابتونونو. د اپریل تر وشتمه یو سیمبولیک ورځ ده. دا هغه نیټه ده چې انګریز شاعر ویلیام شکسپیر، اسپانیایي رومان لیکونکی او شاعر میګل دی سروانتس پکې مړ شوی دی. په 1995 کال کې یونسکو دا ورځ کتاب ته ځانګړی کړه. د کتاب لپاره د دې ورځې د لمانځلو یو علت هم دا دی چې د اسپانیا په کاتالونیا کې په همدې ورځ یو دود دی چې څوک کتاب اخلي پلورونکي ته د ګلاب یو ګل ورکوي. د همدې لپاره د کتاب د نړیوالې ورځې وړاندیز اسپانیا د یونسکو عمومي غونډې ته په 1995 کال کې وکړ او روسیا یې ملا شوه. نتیجه دا شوه چې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ومنل شي. د کتاب او کاپی رائټ نړیواله ورځ په داس وخت کې را رسیدلې ده چې په روسیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د لسکونو او عنوانه کتابونو په پلور او لوست بندیز لګیدلې او د یو شمېر کتابونو د خپرېدو مخنیوي شوی. په دې اړه د اساجی راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راپور لري.
ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او روزنی سازمان یونسکو د دې ورځې په مناسبت ویلي چې دا ورځ د کتاب لوستو او لوستلو نه د خوند اخیستلو لپاره نمانځل کیږي. په افغانستان کې د کتابونو د لوست یو مینوال او لیکوال سالار خادم ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
مطالعه غسه چې انسان د کمال درجه ته رسوي، انسان ته د کمال د اکمل کېدو لارې چارې ښيي. د مطالعه لامل د پوه نه پوه انسان تر منځ توپیر وشي. اصل مطالعه ستاسو او د نړۍ د سترو پوهانو تر منځ واټن له منځه وړي.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ ډیر لګښت لیکوالانو، د کتاب خپراندو یا مؤسسو او یو شمېر ادبي او فرهنګي بنسټونو لخوا ورکول کیږي. په کابل کې د وی خپراندو ټولنې مسؤل چې نه غوښتل نو می پراپور کې د موضوع د حساسیت لامل واخیستل سي، وایي چې د کتاب د چاپ حق ډیر مهم دی. په تیر بیا کلیکوال او خبرونکي د حکومت ملاتړ ونه لري. هغه ازادي رادیو ته وویل:
اگر حکومت یا دولت کنار نشر یا موسسه نشراتی
که حکومت او دولت د خبرونکي یا خصوصي خبرندوی ټولنې ترڅنګ ودرېږي او په بیلابیلو برخو کې ورسره همکاري وکړي نو ل خبرونکي به ملاتړ کوي. او که حکومت د خصوصي خبرندوی یا فرهنګي بنسټ ترڅنګ ونډرېږي او په بیلابیلو برخو کې ورسره مرسته ونه شي نو بیا د کتاب چاپ کول د خبرونکي یا خبرندوی ټولنې کور یا کلتوري مؤسسې لپاره خورا مهم دی.
د دې مخکې یو شمېر خبرونکو او د کتاب لورنځیو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل پلور بازار لسړېدو شکایت کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د لسګونو کتابونو پر خرڅلاو بندیز ولګاوه. سربیره پر دې د یو شمېر نویو کتابونو د چاپ مخه هم نیولې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د دوشنبه په ورځ په خپل اکسپانه لیکلی چې د دغه وزارت د کتابونو د ارزونې د کمیسیون په غونډه کې د شلو کتابونو سرلیکونه ورزول سول. د دغه وزارت په خبره هغه کتابونه چې د اسلامي او افغاني ارزښتونو ضد لیکل سوي او چاپ سوي دي خپرېدل او چاپ یې ځنډول سوای دی. د دغه کتابونو نوملړ نه دی اعلان سوای او نور وضاحت هم پاړه نه دی ورکړل سوای. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د اعلامیې لمخې د کتابونو د ارزونې د کمیسیون د غونډې مشري د دغه وزارت د خبرونو د څانګې د موین ضیاءالحق حقمل په غاړه دي. عبدالباسط چې د مطالعې مینوال دی وایي اندېښنه لري چې د طالبانو د حکومت دغه کړنه به د مطالعې بازار کمزوری کړي. افغان شاعر او لیکوال سمایا رامش د طالبانو د حکومت د دې چلن په غبرګون کې ادا کوي چې د طالبانو حکومت په کتابونو د نقد پر ځای د سانسور په لټه کې دي.
به باور من این کمیسیون برای ارزیابی کتاب نیست. زما په پوهان دا کمیسیون د کتاب د ارزونې لپاره نه دی، دا د نورو هغو اقداماتو په پلمه یو ظالمانه اقدام دی چې طالبانو لږ تر لږه په تیرو دوه نیمو کلونو کې د ټولو غږونو د ځپلو، سانسور او له منځه وړلو په موخه پیل کړی دی. مطمئنا هغه څوک چې د دې کمیسیون مشر هم دی د کتاب ارزښت ته پام نه کوي او په داسې مقام کې هم نه دی چې د یو کتاب ارزښت چیچا لوړ کړي.
تر دې مخکې یو شمېر کتاب پلورونکو ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو د حکومت استخباراتو له کتاب پلورنځیو شاوخوا 50,000 کتابونه راټول کړي دي. همدارنګه ازادي راډیو د هغو 15 یا پښتو او دری کتابونو لیست ترلاسه کړی و چې د طالبانو حکومت پرې بندیز لګولی و. د اپریل 23 د 1995 کال د ملګرو ملتونو د تعلیمي او کلتوري سازمان یعنی یونسکو په عمومي غونډه کې چې د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې جوړه شوې وه، دا کتاب او چاپ د حق نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه.
فرانسوی نامتو داستان لیکونکی او شاعر ویکتور هوګو وایي د یو فرهنګ د له منځه وړلو لپاره په کار نه ده چې څوک کتابونه وسوسوي، دا بس دی چې داسې هڅه وشي چې څوک کتاب ونه لولي. سقراط وایي ټولنه هغه وخت نیکمرغه کیږي او پرمختګ کوي چې هره ورځ پکې خلک مطالعه کوي او کتاب لولي. په کابل کې د قلم او قدم په نوم په زر مخونو کې یو کتاب تازه چاپ شوی دی. له وی خبرتیا وروسته د قلم او قدم د کتاب له مؤلف سره شخیدلایم.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د قلم او قدم په نوم په زر مخونو کې کتاب په کابل کې چاپ شو. دا اثر د محمد نبی تدبیر دی چې د استاد حبیب الله رفیع پر ژوند او آثارو یې ښلی دی. شغل تدبیر وایي چې په دې کتاب کې د استاد رفیع 219 آثار معرفي کړي دي چې له دې ډلې 130 کتابونه چاپ شوي دي او 2 یې نه چاپ دي. له شغل تدبیر څخه به واورو چې د قلم او قدم کتابي په څومره وخت کې لیکلی دی.
2001 ما کار شروع کړو په دې کتاب. په 2008 کال کې دا کتاب بشپړ شو. په ننګرهار کې د ژورنالیستانو ټولنې د فولکلور یو سیمینار جوړو، هغه تم ما هغوی غوښتل چې چاپ ما کتاب ورکړو او کتاب تقریبا هغوی چاپ ته اماده کړو. ژوند نه غوښتل چې په هغه حالت چاپ شي. بیرته مې ورته ټلیفون وکړ، ما ویزو کې مان نه ملک کار نورم پکو. نو بیا مې کتاب 2019 کې بشپړ کړ. په 2019 کې کتاب بشپړ شو، ولې تصادفاً د مانه کمپیوټر روک شو. نو د استاد حبیب الله رفیع د کتاب سره هغه زیات مینا او یا هر څورته وای هر څه دا د ما ډیر په کار شو، ځکه دا یو کافي ما استلی وه هغه مخکې مې چې تیار کړی وو. نو هغه د استاد کور کې و، استاد هیڅ کاغذ د غورځوي، حتی کله کله ځینې کتابونه پروفې چې لوستی وي هماغه تر ډېره وخته پورې ځان سره ساتي. نو بیا چې کله اړ شو نو ډاکټر صاحب عبدالله جان عابد راته وی وایي په دا کتاب باندې کار شروع کړه چې استاد خپل ژوند وګوري بیا به څه کوي.
تدبیر صاحب، تاسو بیا وروسته د خپل استاد رفیع له کوره دغه پاڼې پیدا کړې او بیرته مول سره کار پیو کو؟
او استاد سمې ما مانو کمپیوټر، او استاد خبر شو چې ما کمپیوټر ورک شو زټي دا شي چټ می خراب او استاد ته هغه د ما کتابونو کې کو ګور تاچ کو پرنٹ استلو شي نګرا سیمینار ته وی شي هغه ته وخه، ځکه هغه وی وای مون خدای د کتابونو په شا باندې استاد کتاب نو هم لیکل دی، دا مون خو ته دروژن کی کو شي استاد کتاب نو بلس کی راشه او کتابونو کې نیوی ته یو پرنٹ کاپی راوړه. اغه کاپی به استاد سره وو د خپل کتابونو پاغه هغه کې ساتلی و په قاتو قوت کې. نو هغه میرا پیدا کړو پاغه می به د سر نه کار وکړو. نو اتا اوس بش پر شو چارج
په دې کتاب کې په کوم مراجعو تاسو استناد کړی دی؟ یوازې د استاد رفیع کتابونه مو لیدلې دي او کنه له دوی سره مو خبرې هم کړې دي او د دوی د خبرو په استناد مو هم ځینشان په د اثر کې ځای کړی.
ما د نورو ځینو استادانو کتابونه ولوستل، هغه په نورو استادانو لیکلي و. نو هغه تقریبا ټول په یو میتود لیکل شوی و، هغه د کتابونو معرفي و او یو لاندې لاندې تبصرې ور باندې. ما کوشش کړی دی چې د نور نه د ما کتاب یو څه متفاوت وي. ما دا د استاد ټول کتابونه د تامې په بیلابیلو موضوعاتو ویشل او هر موضوع ته مې اول یو څېړنه کړې. زار می پستړی کړي. مثلا د استاد د شعر اثر ما اول په شعر باندې سیډنه کړی دا دی استاد چې په کومه برخه کې شاعري کړې ده په هغې برخه کې مې کار کړی دی. بیا مې د همغې سفر کې په پای کې د استاد چاپ او ناچاپ آثار معرفي کړي. د استاد یو یو چپټر دی کتاب یا یو سفر کې قدرونی دي دی کې مډالونه ستاین لیکونه نښانونه جایزې راغلي چې استاد ته په بېلابېلو وختو کې ماته ټولنو ورکړي دي. نو ما په هغه جایزو باندې مول څېړنه کړې ده چې جایزې په ورکول کېږي نړیوالې جایزې چیرته دي افغانستان داسې دوامداره جایزه لري نه لري. بیا په آخر کې د استاد هغه جوایز مې
مثلا د جایزو مسله په دې برخه کې خو تاسو بیا مجبور شوی نه یاست چې بیرته له استاد سره هم مشوره وکړئ چې دقیق پوه شئ چې څومره جایزې دوی اخیستي دي. یعنی له دوی سره د خبرو په اساس هم دا اثر بشپړ شوی که څنګه؟
سره اکثره د استاد سره مې خبرې کړې دي. حتی په هر کتاب کې چې د استاد ما او د په هر کتاب خپل تفسیر لیکلی هغه مې معرفي کړې دي. په دې استاد نظر غوښتې دي دا کتاب تاسو ولې ولیکلو سو وخت ولیکلو د خلکو هغه وخت تاثیرات څه شي او استاد څه شي او چیرته چاپ شوی دی د دې مخکې چې کتاب شي. په هر برخه کې مې د استاد سره مرکه کړې او عدل تم به ماخذ ورکړي په ریفرنس کې لیکلي دي چې د استاد سره په دا کال په دا وخت کې په دې ارتباط مرکه شوې ده.
ځینې مرکې خو مو بیلې په کتاب کې نه در اخیستې نه مو دي خبرې کړې.
نه د مرکې په شکل مې کتاب کې څه نه دي خبره کړې. هغه مې اما خپل مطلب مې نه اخیستې ده مینه د چاپ کړي. مثلا په سیډه کې د استاد نظر غوښته دي او شعر کې مې د استاد نظر غوښته دي چې استاد بل اخره شعر ته تعریف مانی نه مانی او کومه ډله کې دی یا شعر څه شي توایي همدغه په فولکلور او په متن شعر نه عرب برخه کې
دغه نظر چې تاسو اخیست دا مو سپتاوه او کنه لزان سره مولي کې چې کله مولا د سره خبرې کولې؟
ما استاد ته شل کاله کله به ما سره کمپیوټر و عمل کوي مستقیم لیکلو کله مې سکړم دی. حتی په آخره کې چې بیا استاد په کاناډا کې اوسې کابل کې نو د واټساپ د لارې مې مرکې کولې هغه مې سپتولې او یا به مې لیکلې.
تدبیر سے پدی کتاب کې تاسو د قلم او قدم په کتاب کې تاسو د استاد رفیع د آثارو بیلګې هم راخیستی دي؟
هر یو اثر او حتی کشیر دی که نثر دی که ادبی نثر دی یا تاریخی نثر دی ټولو مې بیلګې راخیستی دي او هغه کتاب مې معرفي کړی دی د کتاب عکس مې معرفي کړی دی ورسره مې د استاد نظر هم دی.
دا بیلګې مو په څه حساب انتخاب کړی دی؟
بیلګینو مثلا په شعر کې چې استاد په مختلفو برخو کې غزل لیکلي قصیده لیکلي آزاد نظمونه لیکلي دي ما بیا په هماغه برخه کې یو څو بیلګي راو.
تدبیر صاحب له چاپ وروسته ستاسو کتاب استاد رفیع لیدلی؟
نو استاد رفیع خو په کاناډا کې دی. دا کتاب د اختر ته یو څو ورځې پخې چاپ شو. اول ما خپل یو دوست ورکړ او هغه پیښور ورنه دا دی پیچل دلار نه مې ورته لیکلی دی. پرون مې چې هغه نمبر چیک کړو په دوبۍ کې دی لا رسېدلې.
د قلم او قدم د کتاب له مؤلف شغلی تدبیر څخه مننه. دا کتاب لیکوال صدیق الله بدر لوستی دی. څلور کاله مخکې د شغلی بدر د علامه رشاد ژوند او آثار کتاب چاپ شو چې د قلم او قدم د کتاب په څیر هڅه ده او د یو منلي لیکوال له ژوند او آثارو مو پکې خبروي. شغلی بدر د تدبیر صاحب کتاب قلم او قدم لوستی د دوی نظر مې اخیستی چې د دې کتاب په اړه څه وایي.
لیکوال دوه کارونه کړي دي. یو دا چې د پښتو د هکار لیکوال استاد حبیب الله رفیع ژوند او انګي چې بیان کړی دی او بل خوبی دا ده چې تدبیر صاحب کچیرته د استاد د آثارو په تړاو غږیږي نو هلته هڅه کوي چې د یو مشخص موضوع پر نسبت خپل نظر او څېړنه وړاندې کړي. مثلا تدبیر صاحب د استاد حبیب الله رفیع د شعر په اړه غږیږي هلته یو بشپړ تحقیق دی د شعر په اړه وړاندې کوي. یوازې د استاد په شعر باندې نه دی غږېدلی بلکې عمومي په شعر باندې خبرې کړې دي. خو ځاینین بیا مثلا که د استاد په شعرونو کې کوم تجنیس راغلی او یا کوم بل سند راغلی دا پر لنګ نظر ورکړی دی چې پېژندنه خو هغومره چې په کار ده د فرد شعرونو بیا خبرې نه دي شوې دي. مثلا چې دا څنګه کې تدبیر شوی چې استاد دغه شعر په دغه حالات کې کله دی او دغه تاثیراتو نسبت لیکلي دي. او بل خوبی دا ده چې د استاد په نفسي اثارو باندې خبرې کړې دي او ډېر مفصل بحث یې په فولکلور باندې دی یا ولسی ادب باندې چې استاد حبیب الله رفیع دې برخه کې تر بل هر افغان لیکوال زیات کار کړی دی. په دې برخه کې تحریر صاحب اول فولکلور پاڼه رڼا اچوي، عمومي خبرې کوي او بیا راځي د استاد هغه کتابونه راته راپېژني چې په فولکلور بحث لري. مراجعې په نظر کې نیسي، مثلا یو کتاب دی د استاد ولسی سندرې، کله چې دی ولسی سندرې معرفي کوي چې استاد دغه کتاب دغه کال کې لیکلی دی، په دغه کتاب دغه کتاب په اول ځل په دغو کلونو کې چاپ شو او بیا وروسته په دغو کلونو کې بیا چاپ شو. په دغه کې دومره د ولسی ادب بڼې معرفي شوي دي. د دې تر څنګ د دې بحث په پیل کې د ولسی ادب یا فولکلور په اړه خپل بشپړ نظر وړاندې کوي تدبیر شعر، البته د نورو لیکوالو د نظرونو ترمنځ هڅه کړې ده چې متعدد مثالونه راواخلي. خو دا برخه یې ډېره درنه ده چې تدبیر صاحب هڅه کړې چې د یوې موضوع په تړاو چې استاد کومې هڅې کړې دي، کوم اثر لیکلي دي، تر دې چې هغه اثر ډېر ور وپېژندل شي، دغه موضوع په اړه خپل تحقیق ډېره زیاته خواري کړې ده. دغه خواري د ستاینې وړ کار دی. خو ښه به دا وه چې د موضوع په نسبت ډېر فوکس د استاد حبیب الله رفیع او آثارو باندې وای. نور دا ډېر غوره او ګټور کتاب دی، او دا کتاب د استاد حبیب الله رفیع د لاسي څنګهوي په برخه کې
د شاغلی بدر څخه مننه. تر بي خبرتیا وروسته د شعر نقد لرو. البته په دې خبرونه کې مو د نصر لیکلو د زده کړې لوي او ګروپ سره آشنا کوو چې په سلګونو کسان ورسره یو ځای شوی دي.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر او د شعر نقد د خالد ریحان ببری غزل د دوی په شخص راورو، بیا د همدې غزل په اړه ځغلنده نقد.
څه وخت وهی موضوع بسندریزه و لیلو، چې سوله به د هر کتاب سریزه و لیلو، پیری د عاشقی به د لډاګه ډاګه وشتم، پیری د عاشقی به د لډاګه ډاګه وشتم، دا کوډه د سترګو رتاویزه و لیلو، او غصې ته به د څه خوږه مسکا کړله ورګډه، غصه ته بدی چا خوږه مسکا کړله ورګډه، ادا دې په هر حال کې سولیزه و لیلو، زما نبز دې وکوت د خلګۍ نسخه دې راکړه، زما نبز دې وکوت د خلګۍ نسخه دې راکړه، په دې باب دې چیړنه هر اړخیزه و لیلو، او بڼو ورځو پیچکو دې کړه زړه رانه ولجا، بڼو ورځو پیچکو د کړه زړه رانه ولجا، حمله دې ترتیب کړي ډله ییزه و لیلو، قربان مې دې کړې زر غزلې ځکه له خبرو، قربان مې دې کړې زر غزلې ځکه له خبرو، لهجه دې خوندوره سیمه ییزه و لیلو،
او ببری دی پکای ور کړ دی بار خوشم وتورو ببری دی پکای ور کړ دی بار خوشم وتورو تموسکوی د شنخار د کلیزه ولایلو تموسکوی د شنخار د کلیزه ولایلو
غزل کې نوې کلمات شاعرانه شوې دي. ځینې ناقدان دا نظر لري چې په کلاسیک شعر کې نوې کلمه په سختي ځای پیدا کولی شي، خو دلته سندریزه، سریزه، سولهیزه، هر اړخیزه، ډلهیزه، سیمه ایزه او کلیزه داسې ځای شوې دي چې څوک فکر نه کوي چې دا سړی کلمې نه دي او د غزل د زاړه چوکاټ برخه نه دي. په دې اړه به د ښاغلي ببلي نظر ته غوږ سو.
نه پوهیږم چې په دې غزل کې به دا نوې کلمې څومره شاعرانه شوې وي، خو که ځینو لوستونکو ته شور لګېدلی وي، یوه وجه یې دا کېدای شي چې دا کلمې په تیرو دوو یا درو لسیزو کې د رسنیو له لارې بیخي زیاتې کارېدلې دي چې لوستونکي ورسره آشنا شوي. دوهم لامل یې شاید دا وي چې په غزل کې یادې کلمې د قافیې په بڼه باندې راغلې دي، او بل د غزل صنف کې یو څه شوخي هم خوند کوي، نو دا غزل هم یو څه د شوخۍ توم نه لري ځکه لوستونکو ته شایې سیدلی.
د ښاغلي ببري دا خبره چې د غزل نوي کلمات په قافیه کې راغلي دي، ځکه یې ممکن لوستونکي یا اوریدونکي نابلده احساس نه کړي، په ځای خبره ښکاري. اما د دې غزل ردیف هم قافیه ته لاس ورکړی دی، او د لیلو، لیلا یا لیلی زړې کلمې د نویو کلماتو هغه نا آشنایی په آشنایی بدله کړې ده. کره کتونکي د ښه شعر لپاره درې عمومي غوښتنې لري: چې شاعر خپل ژبه ولري، یعنی خپل ژغ ولري د نورو پر پله نه وي تللی. دوهم، د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوي اړیکې پیدا کړي، داسې چې یو نوی تصویر رامنځته کړي. او دریم دا چې شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. د شعر په دنیا کې ساری شو انځورګر شاعر رومان نیازی چې د تصویرونو استاد دی، موږ د خپل ژوند له تجربې خبروي چې دا تجربه څنګه شعر ته داخله شوې ده. بیا په د همدې تجربې په مټ د دلی کلی شعر هم له دوی څخه واورو.
زه چیرته چې اوسمه، نو اوبه هم را لنډې دي او ځنګل هم را لنډ ده، او په عین وخت کې زه چې کله هندوستان کې وم، نو هلته به یو باغ و لودی باغ و دې ته به ډېر زیات افغانان هم راتلو، او باغ هم د لودیانو و، د لودیانو مقبرې هم وې هلته. نو اکثره وخت به زه هم دې باغ ته تلمه. دا باغ له توتیانو ډک و او خلکو به دانې ورته راوړې او هلته بیا اچولې، ډیر ښه به ښکارېدو. نو زه کله کله چې په دې ځنګل کې ګرځم، مالا کور سره چې ده په دې ځنګل کې، البته د کاناډا مرغان چې دي دا متفاوت دي د هند له مرغانو سره، دوی توتیان البته لري نه لکه هند چې لري، هغه د ګرمو وطنونو مرغان دي. خو په هر حال کله چې ګرځم دا طبیعت لکه د وطن طبیعت، لکه د هند طبیعت، او لکه د آشنا طبیعت از ما لپاره، نو زه بیا مختلف هغه تصویرونه چې مې پخوا لیدلی دي او دلته یو سره ګورم، دا کله کله رانه ګرځي او نوی یو شی ورنه جوړ سي. د شاعری لپاره دا هم خد از ما په خیال باندې یو څه سره نوی کیږي، هم یو څه مکانونه سره بدل را بدل سي، ځینې نور نوي شیان پکې را پیدا سي چې هغه بیا ډېر ډېر سره بدل را بدل کړي او خوند یې ورسره ډېریږي، شعر ورسره نوی کیږي. نو دا تجربې هم په کار دي، زه یې کوم کله کله. دا شعر چې ده د دې سرلیک ده رنګ.
سی کا ته دې جار سم لومه لومه ران وړې تول رانجا आवाज پکومه تا مزړه دې نه پختي او در ختلای کمره او کتړی سره لژلومه یاد کله تصادف د کسی پایا راهکاریږي نه خو اورم دې لورایا تر تا ګورم د کوران د چو څاری په نظر کې می اخیستی څو ځای د چپو پختې چوړان کو ته نه دی شي او براش یو په شګو کې ته ودی شي لکه څو باغ تو تیان چې راهکار شي پانی وناچی شمال غیغه کې پریشي د دې رنگ لمن د مینې منظومه ده خاموشی غزل مست سرنده ده پر سکرو پرتی تنا کی دلوان دی ده حیرت لغاڑی زوک کڑی لمبه ده کلوایم چه ده خپل را خبر کرم تری نتاو می لکلپ خپل چادر کرم ستا ده غو پا موجی و نتاوام سترگی بگڑا در ده سپی چلی قلم در کرم
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د واتس اپ لاري د پښتو نثر د زده کړې ګروپ جوړ شوی دی چې په سلګونو کسان پکې برخه اخلي. دا ګروپ له نشتې درې میاشتو راهیسې پیل شوی دی. د دې واتس اپ ګروپ اډمین او چلوونکی کیسه لیکوال مولوی عبدالرحیم غیاث دی. له دوی څخه به واورو چې د دې ګروپ ته جوړېدو انګیزه څرنګه ورته پیدا شوه.
دا چې د پښتنو په علاقه کې هغه ک په افغانستان کې ده او ک په پښتونخوا کې ده یا سی پښتانه په نورو هیوادونو کې ژوند کوي نو موږ د نصر د زده کړې کمواله حس کړیو نو موږ دا اراده وکړل چې په پښتنو ځوانانو کې نصر ترویج کو او د نصر د ارتیا مفکوره ورسره پیدا کړو نو مو په 1402 کال د دلوی پر لومړی باندې د واتس اپ لاري ګروپ جوړ کړی د نصر د زده کړې په نامه باندې
د شاغل غیاث په وینا په دې ګروپ کې له بیلابیلو هیوادونو څخه د هرې نظریې او مفکورې افغانان راغونډ شوي دي او یوازې یو هدف تعقیبوي چې هغه نصر دی د ګروپ د موضوعاتو په اړه شغلی غیا سوی
موضوعات ټول د لکوالی اړوند املا او د انشاء او داسې موضوعات مطرح کوو لومړی اډمن یو پښتنه جوړه کی هغه یو استادانو ته په شخصي کې ورولېږي بیا استادان پر هغه باندې خپل آمادګي زره ترتیب کې وینسي بیا هم دغه پښتنه پر هغه ټاکلي وخت باندې د یک شنبه په ورځ باندې سي د ماشپن پر یو بجه باندې موږ فعالیت کوو او بیا درتلونکي سهار تر ونی بجو پورې په دوامدار توګه باندې په دې وخت کې ټول فعالیت کوو په ګروپ کې نو بیا هم دغه پښتنه دلته هم مطرح کوو بیا استادان ور باندې خپل نظرونه ور کوي او نور غډونوالې تعقیبوي
د واتس اپ لاري د نصر ګروپ د اونۍ درې ورځې یک شنبه سیشن بیا پنځ شنبه فالوي یک شنبه د نصر یو علمی پښتنه کیږي د غونډې برخوال په لیکلې بڼه یا په صوتي بڼه بحث ور باندې کوي مثلا کله چې دا پښتنه شوی ده چې څنګه کلمه په لیکنه کې انتخاب کړو لیکوال احمد شاپاتسون د ګروپ له برخوالو سره په خپل شریک کړي پیغام کې پر سلاست او فصاحت ټینګار کړي
اول شرط دا دی چې موږ دا سی کلمه د خپل نصر د پاره خپل لیکند د پاره کلمې غوړه کو چې هغه زموږ د نصر په سلاست او روانوالي کې مهم رول ولوبوي او یا دا سی کلمې استعمال کو راولو چې هغه ټول ته فهموي ټول باندې پویږي هر څوک باندې پویږي او مثلا زموږ د هلمند په سیمه کې زاړی د زاړه په معنا دی د پخوانی په معنا دی کچیر ز زاړی راولم نو ډیر خلک بنور باندې پویږي نو په کار دی چې ز د زاړی پر ځای پخوانی یا زوړ ولیکم خو کچیر خپل سیمه ز لهجه هم لیکم په بغل کې باید په قوس کې هغه آره یا اصلي کلمه چې زوړ یا پخوانی دی هغه مرسته ولیکم
د کلمې د انتخاب په اړه بیا د کندهار پانتون استاد نصیر احمد تایید خپل اوشت نظر پو جغیزه بنه خپور کړی چې په یو برخه کې د لیکوال ذوق مهم ګڼي
د کلمو انتخاب د لیکوال په ذوق او سلیقه او قریحه پر اړه لري نو خبر دلته دا ده چې د کلمو انتخاب د جملو جوړښت دی هغه لیکوالان سره بیلی.
دا پښتن هم په ګروپ کې مطرح شوی دا چې جمله څنګه ولیکو. په دې اړه مولوی صدیق الله مشال لومړی د کلماتو په اړه خپل نظر څرګند کړي او بیا د جملې په برخه کې پلانډو ویلې دي.
په جمله کې تر ټولو یو هغه مهم ارکان دي لکه مبتدا او خبر. دا باید ډیر سره لري نسی. په یو مفهوم باندې کول په وخت کې باید تفریعات ډیر نسی. د دې لپاره دا بیا د سړی له ذهن څخه خبر اصلي خبر لري کوي په تفریعاتو کې ځین بندیږي.
د سیشن پی پورس د دې ګروپ هر ګډونوال د خپل ژوند لنډه خاطره، لنډ شباړه یا هم د کوم لوست کتاب یا لیکنی پاړه خپل مستدل نظر لیکي او د پنشن بی پورس د همدې لیکنو جنې کره کتنې ته وړاندې کیږي. د واتس اپ لارې د نصر د زده کړې په ګروپ کې پورسیو کې د پسرلی پاړه مقالې ولیکل شوې. د دې مقالو په سیالیو کې قاری سمیع الله سعدی هم برخه اخیستې ده. دا ازادي راډیو ته وویل چې تر کورس مخکې وخت چې کله له اوسني وخت سره پرتله کوي دته د پرتلې نشکاري.
د یو چا مقاله به ملوستله او یا به مکتله شوق مدرلو دی چې داسې یو مقاله نویس وسو خو کولای مناسبه په دغه بدرو میاشت کې چې کوم کوشش استاد مر سره کړی دی ملغیا صاحب کومه سوغت ونی دو چې مقاله ولیکو او خپل فکر وړاندې کوو جامعات.
شغلی سادی زیاته کړ چې د پلیکنه کې یو توپیردار اخلي دی چې اوس هڅه کوي چې د مقالې لیکلو په وخت لخپلو ټولو حواسو استفاده وکړي. د پخپلې لیکلې مقالې کې د شامه حس د کارونې مثال اسادی راډو ته ورکړ.
دی وخت کې انسان وکړه ډیر حسول کیږي زړه دا غواړي چې د کار ته ادامه ورکړي او کار وکړي. دا د زیک څخه چې کم وی راځي دا ډیر خوشبوي لري.
د نصر د زکړې د ګروپ یو بل غړی د غسنی تناوی ولسوالي اوسیدونکو عبدالقدیم حبیب دی چې د پسرلی اړوند مقالو په سیالي کې درې مقام خپل کړی دی. شغلی حبیب له دې ګروپ سره لپایله ملو دی وای چې دا ګروپ ګټه ورته
پلمړی ځل کې چې به کوم لیکوال ګروپ ته کومه تمرینی لیکنه وړاندې کوله د هغې لیکنې منځپانګ یا محتوا بد پختو د لیکدود له معیار او اصول سره اړخ نه راغو. خپله د کم موده کې ملګرو وکول شوي چې خپل لیکنې تر ډیره بریده د پختو ګرامر په قواعدو برابر کړي او یو سچا او په خدي کنه وړاندې کړي. دوهم په شروع کې به ګډونوالو لیکنې ډیرې کمی کولې ورسته د ګروپ د خمه دیرات لوجي په لند وخت کې له خاطرو لندو کیسو ملګرو په مقالو علمي او تحقیقي کنو شروع وکړه چې تر ډیره تقدیر هم شوه. دریم بل دا چې په دې ګروپ کې چې کومه لیکنه کې لیکل کیږي هغه د لیکوال د فکر خپل زیږندوي چې دا یو لوی پیشرف بللای شو او په ټوله کې ویل شو چې دا ګروپ کڅه هم لږه موده کیږي خو په ډیر دقت او محاسبه شوی پلان سره یی د شاګردانو استعداد له صفر څخه څو برابر پورته کړ. او په پای کې ویل شو چې دا ګروپ پایله ډیره هي او هلی به خونګي.
د فیسبوک له لارې افغانانو د شیر ګڼ ګروپونه جوړ کړي دي. د داستان یو ګروپ هم د واتس اپ له لارې فعال دی خو تر ډیره دا ګروپونه د لیکوالو او شاعرانو ترمنځ دي او دا ګروپونه د هغو کسانو لپاره نه دي چې په ابتدایي ډول یو څه زده کړي. لیکوال، شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی ته د واتس اپ لاري د نصر د زده کړې ګروپ د هغو کسانو لپاره ډیر ګټور ښکاري چې نوي د لیکوالي د ډګر په لور ګام اخلي.
دغه ګروپ فعالیت په ټوله کې د نوو لیکوالو لپاره یوخه کړکی یوخه پرانیستي کړکی بلل شو یا وایو چې یو نوې داسې بابي پرانیست چې په تیر کې دغه کارته ډیره کمه توجه شوې و یا کسر یو هم و یوازې په کتابي بڼه لیکل موجود و خو په عملی بڼه د بحث او د اوریدلو د نظر د ورکولو په عین حال کې د پښتنو د کولو لارې د دې سوالونو ته ځوابونه ویل کیږي. د دې سره مخامخ بحث کیږي چې اغیزه خورا زیات دی.
آنلاین گروپونه دا کمال لري چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو خلک پکې برخه واخلي او خپل نظر له یو بل سره شریک کړي. د لری سیمو د خلکو نظریات ډیر کله سره ورته نوي، ځکه چې مکان او زمان خپل اغیز شیندي او پرمختګ هغه وخت رامنځته کیږي چې بیلابیل نظرونه د موافقو نظرونو په لور ګام اخلي. له همدې سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مومل.
شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سفلے میں پریدی یوان دوانا سفلے میں پریدی یوان دوانا لکل لرے دغرا گرگورے داسے خوگی کاش کرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پریدی یوان دوارا سپنے میں پریدی یوان دوارا تسخیشو واخ مور زرمی سورے سورے شو پبل ازغی میں ازغیرہ اوکے لزرمی ساوے سگرہرہ اوکے ٹکرے میں ڈکے کڑی لگر گرو لمستے سر کلم خر سے تورے گر گورے یا براوڑا نورے گر گورے یا براوڑا نورے گر گورے بم جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں نہ روغا زڑے رپی گی چل منس کوی ہم سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی بے سوارا ٹکرے پبایا او کاوڑیا ٹکرے پبایا او کاوڑیا مشارکان دی دوی خخکاری گی پاکو جامو کی زدائی خبری پا کتابو کی زمالا سنا تور پا گر گرو تیر سودا اکڑما تا دوی خبرو چی بی سوا.
ساعت